Radio.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شپې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول. دا د سفی ولاستان اگزایمو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د سید قادر جرالوف په تخنیکي همکاري خراغلاستویم. نن چهارشنبه ده، د 1399 کال د قوس لیندې میاشتې وشتمه، د 2019 کال د دسمبر 13مه. په دغه نیم ساعت خبری مجله کې وړاندې اوري چې د افغانستان حکومت وایي جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د رسیدو مخه نیولې ده. ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی کال به تر 14 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړتیا ولري. دا مدثر موضوع ده. د هم اوري چې د پاکستان د کابینې یو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قضیه به پاکستان د بحران خواته بوزي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی، د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په 2 ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. د پکتیکا والي وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. او د قزاقستان چارواکو تایید کړی چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. پوره خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. د دغه کمیسیون یو ویاند زبی سادات تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په بغلان کې دا پروسه ځکه نه ده بشپړه شوې چې هلته ډېرې رایې کارول شوې دي.
شپږو ولایتونو کې د تفتیش او بیا شمیرنې پروسه پای ته ورسېده. یوازې په بغلان ولایت کې دغه پروسه دوام لري، ځکه په بغلان ولایت کې د تفتیش او بیا شمیرنې هغه محلونه چې باید شمارش شوی وای د هغې تعداد زیات و. زموږ همکاران کار کوي، موږ هم کاري قوه زیاته کړې ده.
په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش پروسه داسې وخت پای ته رسیدلې چې د ثبات او هم پالنې د ډلې مشر خپلو پلویانو ته اجازه ورکړې وه چې د یک شنبې له ورځې دي په هغو ولایتونو کې چې د رایو د مرکزونه ایسار کړي وو له هغو ځایونو نه لرې شي څو کمیسیون د رایو بیا شمیرنه وکړي. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه وو چې د عبدالله پلویانو ایسار کړي وو او نه یې پرېښودل چې رایې بیا وشمیرل شي. دوی ټینګار کوو چې کمیسیون غواړي 300,000 د دوی په خبره تقلبي رای د یو ټیم په ګټه باندې وکاروي. کمیسیون دغه خبرې رد کړي او ویلي چې د قانون له مخې خپل کار مخته وړي. په کندوز کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي. د کندوز د امنیت قمانداني ویاند انعام الدین رحماني ازادي راډیو ته وویل
په باغ امیری ساحه کې پر یوه جمعه د دښمن د هاوان مرمۍ د لګیدو له کبله شپږ تنه ماشومان ټپیان شوي دي.
امنی قمندانه ویان زیاتوی چې ټپی شوی ماشومان د کندوز حوزوی روختون ته انتقال شوی. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیه په عملیاتو کې 55 وسلوال طالبان وژل شوي. محلي چارواکي وایي د دولتيار ولسوالۍ په شمالي کلیو کې دغه عملیات تیرونه پیل شوی چې تیر ماښام ختم شول. د غور د امنیه قمندانې ویاند عبدالمعروف رامش پرون ازادي راډیو ته وویل د دولتيار 12 کلی له وسلوالو تصفیه شوي دي. د ښاغلي رامش په خبره د عملیاتو پر مهال 10 افغان پوځیان ټپیان شوي هم دي. وسلوالو طالبانو د دغه موضوع په اړه تبصره نه ده کړې. د لغمان چارواکي وایي په پام کې لري د دغه ولایت په نام نو سیمو کې پوځي عملیات وکړي. په وروستیو کې د لغمان ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو ته شکایت کړی چې د مرکز مهترلام تر څنګ په ځینو ولسوالیو لکه قرغیو، الینګار، علیشنګ او دولت شاه کې د وسلوالو تحرکات زیات شوی دي. خو د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی پرون ازادي راډیو ته وویل دوی د وسلوالو د ځپلو پلان لري.
ټول ولسوالیو کې افغان ملي امنیتي ځواکونو د دوی د لمنځوړلو له خاطر او د ظفر له خاطر خپل پلانونه او خپل عملیات ترسره کړي دي. بیا هم په هغه سیمو کې چې وسلوال
د کورنیو چارو وزارت پرون سیشن بی په یو اعلامیه کې ویلی وو په علي شنګ ولسوالۍ کې په دوو وسلوالو نښتو کې شپږ وسلوال وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پکتیکا والي وایي د مرکز خرنی په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. د هغه کلی دی چې د میا خان په نوم یو سړی پکې اوسیږي او د تعلیم په اتل مشهور دی. درې شپېته کلن میا خان هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې شل کیلومتره لرې ښوونځي ته بیایي، ځکه په کلي کې ښوونځی نه و. د پکتیکا والي مجیب الرحمن څمکنه وایي
په دې سپینګرتوب کې خپلې درې لورګانې مکتب ته شرنی مرکز ته راوړي، یا په موټر سایکل او یا پیاده ورسره روان وي. دا وعده وکړه چې په ډنډک سیمه په بیانه کې به یو مکتب د تا په نوم به جوړوو چې هغه د دې کلي او د دې سیمې نجونه د تعلیم د خوږې میوې څخه برخمندې اوسي.
میخان د پوهنې وزارت او د پکتیکا د ولایتي ادارې لخوا د غوره پلار او د پوهنې د اتل په نوم وستایل شو. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکونکی وژل شوی دی. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ایبک سمدیاروف پرون په پلازمینه نورسلطان کې خبرلونو ته وویل د مصر چارواکي په قاهره کې د ایلامان ژولداسوف د مړینې پلټنه کوي. د سمدیاروف په خبره د دې قضیې په اړه مفصل جزئیات به نن چهارشنبه په ډاګه شي. تر دې مخکې رسنیو راپور ورکړی و چې د قزاقستان د سفارت د دغه کارکونکي مړی تېره جمعه د مصر پلازمینه قاهره کې د هغه اپارتمان ته نږدې موندل شوی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروستی اقدام چې په ارمنستان کې ډله ایزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه لنډکي اعلامیه کې وویل د دې قضیې په اړه د ترامپ د اداري دریز بدل شوی نه دی. د امریکا مشرانو جرګې تېره اونۍ د رایو په اتفاق یو پیړۍ مخکې د ترکیې د عثماني امپراتورۍ پر مهال د څه باندې یو میلیون ارمنیانو وژنه د نسل وژنې په توګه په رسمیت وپېژندله. د امریکا د استازو جرګې تر دې مخکې د توارت لایحه تصویب کړي چې د ناتو د متحده هیواد ترکیه اعتراضی پارولی وو. او د امریکا د متحده ایالاتونو مشرانو جرګې پرون لوی اکثریت باندې هغې لایحې ته رایه ورکړه چې له مخې پر هغو شرکتونو بندیز لګیږي چې د روسیې پر یوه نلیکه کار کوي. هغه اروپایي هیوادونه ښایي پر دې موضوع نارضایتي وښیي چې غواړي د دې پروژې په مرسته طبیعي ګاز ترلاسه کړي. د امریکا مشرانو جرګې دغه لایحه په شپږ اتیا موافقو او اتو مخالفو رایو تصویب کړه. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. په افغانستان کې جګړه د دې مخنیسي چې اړو کسانو ته غذایی مواد ورسیږي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شلرو، نه باد لرو. خلک پر مړو باندې بیرغونه درې مړ په ژوندو درولي دي.
د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکي میلادي کال 14 میلیونه نه زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. د ملګرو ملتونو استازي تادامي چې یماموت وایي
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکي کال 2 میلیونه او 1 لک افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 233 میلیونه امریکایي ډالر ته ارتیا ولرو.
په پاکستان کې په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف باندې د اعدام حکم ګڼ خبرګونونه پارولي. د پاکستان د یو مشهور ګوند نواز شریف مسلم لیگ ګوند مشر راجا ظفر الحق وایي چې خای حکومت دغه کارونه کړی.
موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوې دي. زما خیال دی حکومت به د هغه پر اوستلو کې دومره دلچسپي نه خي.
او د ژوند رنگونه هم درته خبرو.
پاز دغه درې سالور کیلو پولې وباس
او دغه بدل کې بیا څونه تیمان شینه کباډا پولې
کباډا او چاپړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځي دغه سالور کیلو باندې
دغه درې سالور 100 روپۍ را ده پاتې کیږي.
رازو د پروگرام لومړی مطلب ته د افغانستان حکومت جګړه په دغه هیواد کې اړو کسانو ته د غذایی موادو د نه رسیدو اصلي علت بولی. د ملګرو ملتونو سازمان اټکل کړی چې راتلونکی میلادي کال به تر 400 میلیونو زیات وګړي په افغانستان کې خوړو ته اړوي. دغه سازمان تمه لري چې له دې شمېر نیمایي اړو کسانو ته مرستې برابرې کړي. بلخوا د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم وایي د مرستې رسونې پروسه یوه ترکیبي پروسه ده چې باید کورنۍ او نورې مرستندوی ادارې ورته په ګډه کار وکړي. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
اړو کسانو ته د خوړو کموالی هغه لوی ګواښ دی چې افغانستان به راتلونکی 2040 میلادي کال ورسره مخامخ وي. د جګړې له زیاتېدو سره نورو ګواښونو لکه د ناامنیو پراخېدو زیات کسان له خپلو مینو کډې کولو ته مجبوره کړي دي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی عبدالغفار چې په وروستیو کې هرات ته کډه سوی وایي د بې وزلۍ له کبله د خپل اولاد خرڅولو ته مجبوره سوی.
دختر ما یک دو ساله است.
لور می دو کلنه ده. 150 زره خرڅوم. قرآن وین کې لاس زره را کوي. مجبور يم خپل بل لور چې یو کلنه ده خرڅ کړم ځکه نور اولادونه می وږي او تجدي. ګل محمد او محمد هاشم پورستوي کې لورزګان څخه کندهار ته کډه سیوی. دوی هم د خپل بي وسي او بي وزلي کیسې کوي.
نه ډوډۍ لرو، نه سرپناه لرو، نه شلور نه پات لرو. دا خلک پر مړو باندې بیرغونه دري مړ پښبندو دروږي.
دغه مالات څورته وګوره چې اسمان مو تل تک دی مزکه مو کراسه ده. موږ تاسو غواړو چې موږ دلته شپږ و میاشت د مسلمانان راغلي پراته دي د ماښام ډوډۍ نه لري. در به در ټوکر ټوکر دي په والله دغه ته احتیاج قسم به خدای اوس پکر ته ولاړ دي. اکثره
د ملګرو ملتونو سازمان اندیښنه لري چې راتلونکی میلادي کال به د افغانستان لپاره د خوړو د خوندیتوب له درکم د اندیښنې وړ وي. د دغه سازمان د اټکل مخې په 2020 میلادي کال کې به په افغانستان کې 4.3 میلیونه کسان خوړو ته اړوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي تادامیچی اماموتو تیره دوشنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل په افغانستان کې د اړو کسانو د مرستې لپاره $300 میلیونو ته اړتیا ده.
Next year we hope to reach at least
هلمن یو راتلونکی کال 1,01,000 افغانانو ته ځانونه ورسوو. دغه هدف ته رسیدو لپاره به 133 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا ولرو. د افغانستان حکومت اړو کسانو ته د مرستې رسول داسې پروسه ګڼي چې کورنۍ او نړیوالې ادارې او خیریه بنسټونه ورته په ګډه کار وکړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم تیر ماښام ازادي راډیو ته هغه عاملونه چې اړو کسانو ته د مرستې رسونې بهیر زیانمنوي داسې پټاګه کړل. په دې کې شک نشته چې اصلي علت جګړه ده. د جنگ او ناامنۍ ترڅنګ طبیعي پیښو هم دغه وضعیت راوستلی دی. په یوه نیستمن هیواد کې د خلکو د شمېر زیاتېدل هم دا قضیه لا پیچلی کوي. د ملګرو ملتونو او حکومت ترڅنګ د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په افغانستان کې د بې وزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښیي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د ولسمشري ټاکنو له نوماندانو او د هغوی له پلویانو غوښتي چې د ټاکنو پایله ومني. تادامیچی اماموتو د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د خبرو پر مهال هیله ښودلې چې د تیرو ولسمشریزو ټاکنو پایله په نږدې راتلونکي کې اعلان شي. خو د امریکا متحده ایالاتونو سناتور لینسی ګراهم وایي هیله مند دی چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان نوی حکومت جوړ شي. امید زهیر مل او نور جزئیات.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړی استازي وایي د ولسمشرۍ نوماندان او د هغوی پلویان باید اجازه ورکړي چې ټاکنیز کمیسیونونه خپل کارونه مخته یوسي. تادامیچی یاماموتو چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته خبرې کولې پر ټولو خواو غږ وکړ چې ټاکنیز بنسټونه خپل کار ته پرېږدي او د قانون له مخې د شکایتونو له څېړنو وروسته نوماندان او د هغوی ملاتړي باید د ولسمشرۍ ټاکنو اعلانېدونکې پایله ومني.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې نوی حکومت جوړیږي دا هیواد له نړیوالو ملګرو سره په ګډه فرصت لري چې د افغانستان غوره راتلونکي لپاره شته سترې ننګونې له منځه یوسي. په دې هیواد کې کلیدي ستونزې سوله، انکشاف، د غربت کموالی، بشري حقوق او روڼتیا ده. دې ستونزو ته د رسیدو لپاره د با اعتباره ټاکنو ترسره کول مهمه موخه ده چې پایلې د افغانانو اصلي اراده منعکسوي او د نوماندانو په ګډون ټولو نړیوالو ملګرو ته د منلو وړ دي.
خغلی اماموتو زیاته کړه د راتلونکي افغان حکومت تر ټولو مهم کار به د سولې د یو داسې بهیر پیل وي چې مشري به یې په خپل افغانان کوي. نوموړي د امنیت شورا غونډې ته وویل تر ټاکنو پایله چې هر څه وي به خصوصا راتلونکو حکومت ته تر هر څه مهمه ده. په ورته وخت کې د امریکا متحده ایالاتو د جمهوریت غوښتونکو ګوند یو مشهور سناتور لینس ګراهام هم افغانستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي هیلمن دی چې راتلونکو ورځو کې د افغانستان نوې حکومت جوړ او له طالبانو سره د سولې خبرو ته زمينه برابر کړي.
هیلمن یم چې راتلونکو ورځو کې نوې حکومت ولرو او رای په مشروع بڼه وشمیرل شي، څو نوې حکومت جوړ او وکړای شي چې د سولې خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي، داسې پلاوی چې د افغانستان له خلکو استازولي وکړي او شاید په داسې یو حال کې موږ له طالبانو سره د جګړې د پای لپاره جدي خبرې ولرو.
ښاغلی ګراهام همدا ډول د ملي یووالي حکومت له مشرانو سره کتلي دي. ارګ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي لینس ګراهام سره لیدنه کې ولسمشر غنی ویلي تروریزم د دواړو هیوادونو د امنیت پر وړاندې ګډ ګواښ دی او وړتیا ده چې پر ضد یې ګډه مبارزه وشي. خبر پاڼه لیکي ولسمشر دا هم ویلي چې د سولې په اړه عمومي اجماع موجوده ده، خو اوربان او افغانستان بهر د طالبانو پر امن پټنځایونو تمرکز هغه پښتون دي چې باید ځواب شي. اجرائیه ریاست پیوای لینس ګراهام سره لیدنه کې عبدالله عبدالله د ټاکنو پر روڼتیا ټینګار کړی او سولې د افغانانو لومړیتوب بلل ده.
ورزو د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې ته احمد شیبر دغه مطبوعات کتلی.
وال سټریټ جورنال افغانستان ته د جمهوري غوښتونکو د سناتور لینس ګراهام د سفر او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمیدو مسله څېړلې ده. ورسپانه د سناتور ګراهام په وینا لیکي که چیرته ولسمشر ډونالډ ټرمپ په راتلونکو څو اونیو کې پریکړه وکړي چې د امریکایي سرتیرو شمیر په افغانستان کې کم کړي، نو دوی به د دې پریکړې ملاتړ وکړي. د ورسپانې په باور ګراهام پر دې سخت انتقاد کاوه چې د افغانستان د اتلس کلنې جګړې د پای ته رسیدو لپاره دې جوړجاړی وشي. په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د شمیر د کمیدو په اړه بیلابیل نظریات شته. په بریتانیا کې د پوهنتون استاد او د نړیوالو امنیتي چارو کتونکي عارف سحر ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل دا ګمان پیاوړی کوي چې امریکا غواړي افغانستان په داسې یو وضعیت کې پریږدي چې هلته د شخړو مخه نه وي نیول شوې او ترهګر او مذهبي افراطیان فعال وي. خو د افغانستان د چارو څیړونکی خبریال سمی یوسفزی بیا په دې اند دی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل به ډیر محسوس نه وي. یوسفزی ازادي راډیو ته وویل سربیره پر دې چې افغان ځواکونو ته ډیر تلفات اوښتي دي، خو طالبان نه دي توانېدلي چې حتی یو ولایت هم ونیسي. جمهوري ریاست له افغانستان د احتمالا شاوخوا 4000 امریکایي سرتیرو د وتلو په باره کې محتاطانه عکس العمل ښکاره کړی دی. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل چې لا هم لنډمهاله، منځمهاله او اوږدمهاله ګواښونه د ترستانو له لورې افغانستان او امریکا ته متوجه دي. د لویدیز یو بل خبرونه وار آن دراکس بیا لیکي دا ډیر اسانه ده چې په افغانستان کې د امریکایانو پر هڅو انتقاد وکړو. د خبرونې د تیرې اونۍ د هغې لیکنې په ارتباط مقاله خپره کړې ده چې واشنگتن پوسټ خپره کړې وه او لیکلي وو چې امریکایي چارواکو د افغانستان د جګړې په اړه خپلو خلکو ته په درواغو ویلي دي چې په دې جګړې کې موږ پرمختګ کړی دی. وار آن دراکس لیکي د واشنگتن پوسټ دا ادعا حقیقت نه لري او له هغو اسنادو سره سر نه خوري چې په دې ارتباط خبره شوې دي. خبرونه لیکي چې واشنگتن پوسټ خپل راپور د افغانستان د بیا رغونې د سرمفتش ته دفتر یا سیګار د مرکو په استناد خپور کړی دی او دا مرکې له یو شمېر هغو چارواکو سره شوې دي چې د مرکو په وخت دوی کار نه کاوه. خبرونه وړاندې لیکي د واشنگتن پوسټ راپور د 12 مرکو په استناد خپور شوی دی او دا مرکې د شویو مرکو 3% جوړوي چې په انتخابي شکل غوره شوې دي. واشنگتن پوسټ رسپانی د افغانستان اسناد پټه جګړه او په جګړې کې واقعیت په نوم تیرونی تر دیرش مخه اوږد راپور خپور کړ او وایي چې دا راپور د هغو سلګونو مرکو په استناد خپور کړي چې تر لاسه کړي دي.
ازادي راډیو ته غواګیست پن امنیو کې ورانچوي هلمند بیا رغونه پکې پټه په ولاړه ده. په هلمند کې چې ډیر تاسیسات، سړکونه او لوی او غټ پلچکونه د تیرو څو کلونو جنگونو له امله وران شوي بیرته نه دي رغول شوي. د هلمند دولتي چارواکي هم منی خو دلیل لري دا چې خلک د لارو خرابوالي او بیا رغونې په ټپه ولاړ بهیر ته په کومه نظر ګوري. په دې اړه له هلمند ازادي راډیو خبریال الیاس دایی یو راپور را لیږل چې د یو ماشین ټراکتور په غږ پیلېږي.
سید محمد د لشکرګاه د درې میوزي اوسیدونکی دی. دی د بولان د ځنګل ترڅنګ د خپل مځکه او هلمند سنتر منز په ټکټر د خاور بند جوړوي. دا سبب چې د خبره هر کال د سندوب برته د ځان سره وړي. هغه ازادي رو ټول هر اوړي چې د دې سندو به مستي او د خروش د کیسه نه واځي کروندې وی جاړوي بلکې کرهنی زمزه کې هم د ځان سره وړي.
ولا دا مشکلات خو بیخي زیات دي، نو په خاص ډول چې تا ول زرات په بخش کې دا خو بیخي په صفر کې دي. هیڅ دولت دې ته توجه نه کړي، نه استنه دي دیوالونه ستا او نه وبم هر څه دي در څه خپل پر سر باندې روان. نو غوښتنه خو مدا ده چې دا کارونه خو باید وسی، خو دا کارونه وخت کېږي چې اول لومړی امنیت وي ورسته بیا دا کارونه وي، او که چیرې امنیت نه وي دا کارونه خو هیڅ امکان نه لري چې ودیسي. نو کومې سیمې چې په امنیت کې دي او د دولت په لاس کې صحیح دي، هغه کې باید دوی دغه کارو ته مخه کړي چې یا پلچکانې جوړې کړي او یا کومې اوبه دي هغه مهار کړي او سړکانو ته توجه وکړي.
دی په دې مایوسه دی چې حکومت ورته د سند اوبو د مهار په خاطر استنادي دیوال نه دی جوړ کړی. دا یوازې سید محمد نه دی چې حکومت ته د هلمند د سند اوبو څخه شکایت کړی دی. د هلمند اوسیدونکو نعمت الله وایي دوه کاله کېږي چې په ولسوالیو کې د جګړو له امله ورانسوي سړکونه نه دي رغول شوي.
سړکان خو دغه رقم دی وروره چې نه سړی پر باسکله کلای شي نه پر یو دغه کلای شي، او شاروالی والا چې د چراسي مالی او شان ټول کې وای سړک ترته جوړو دغه درته جوړو، اوس هغه مالی ټول کې اوس نه هغه سړک پیدا کېږي نه هغه پلچکه جوړیږي نه هغه دغه جوړیږي. نو اوس غواړو چې منه تا دغه دولت دغه ته توجه وکړي چې دا موږ سړک را جوړ کړي.
د 2015 میلادي کال په وروستیو کې چې جګړو زور واخیستی، په دې ولایت کې د سړک د غاړو د ماینونو ترڅنګ ځان مرګ بریدونو او ډلې ییزو حملو په سلګونو پلچکونه ګڼ شمېر سړکونه کورونه او له دې جملې عامه تاسیسات وران کړل. که څومره لشکرګا کې د شاروالۍ لخوا ځینې وړې پروژې او د سړک درغونې چارې روانې دي، خو د ولسوالیو خلک وایي د دوی سیمو ته پاملرنه نه ده سوی. د واشي روسیدونکو سمت الله وایي لارې خراب دي، ناروغ پر وخت نه رسیږي او د خرابو لارو په خاطر وسایل پر نیمو لارو خرابېږي.
د واشي لارې خو نو تقریبا بيخي سره خرابې دي. واشي سړکان دا وځه د ازګي شرکتو کې د الله ساتو او اته ساتو مقصد مزل کې پلچکان مو سره خراب دي. نو کوم موږ لارې راسمې سم موږ غوښتنه دار چې لارې مو سمې سي، چې لارې مو سمې سي موږ پر مریضم په شواخ باندې تر را سوالې سو نور پر هغه سم مقصد بیا تکلیف مرنه مټران خرابېږي نو مقصد موږ ته زیان را رسیږي. نو لارې مو بيخي سره خراب دي. موږ دا غوښتنه چې لارې مو راتاواري کې لارې مو راتابات کې مقصد موږ لارې سمې کې.
د هلمند چارواکي هم مني چې د بیا رغونې په برخه کې کارونه کم رنګ دي. والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیوټول ایلاتې د دې چې ډیر سیمې تازه د جګړو او نامنو استلې دي. هغه ډاډ ورکړ چې کابل ته په خپل ورستي سفر کې چې ګڼ شمېر رئیسان هم ورسره ملګري ول، د بیا رغونې په برخه کې د ګڼو وزارتونو ژمنې ترلاسه کړې دي.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د پاکستان په کابینه کې د ریل ګاډو وزیر شیخ رشید وایي د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف قاضي به پاکستان د بحران خواته بوزي. د پاکستان یوې ځانګړي محکمې پرون پرویز مشرف د خیانت په تور اعدام محکوم کړی دی. صالح محمد صالح او نور جزئیات.
د پاکستان په مرکزی کابینه کې د ریل ګاډو وزیر وایي د خیانت په تور د مرګ په سزا د پخوانی پوځي واکمن جنرال پرویز مشرف محکومېدل به پاکستان د بحران خواته بوزي. شیخ رشید دا خبره پرون روسه له هغه وکړه چې د پاکستان یوې ځانګړي محکمې پرویز مشرف د 2000 میلادي کال د نومبر پر دریمه د اساسي قانون د تعلیق او د استراري حالت د اعلان لکبله د مرګ په سزا محکوم کړ. شیخ رشید ویلي دا پریکړه په پاکستان کې فاصله ایجادوي او پر داسې مسیر مو برابروي چې د شخړې سبب بسي. د هغه په خبره د هغو کسانو ضمانت کیږي چې پاکستان لوټ کړي، هغه کسان چې هیواد ته خدمت کړي محکومیږي. پر دغه حکم د پاکستان پوځ هم پرون شدید عکس العمل وشود او په ویلامیا کې ویلي هغه کسان خاين نسی کېدای چې د پوځ مشر او بیا د پاکستان ولسمشر وو او د اعلامیې په حواله 40 کال د هیواد خدمت کړی دی. پیلامه کې دا سوي چې په دې قضيه کې اړینه قانوني پروسه له پامه غورځول سوي، لځانه د دفاع بنیادی حق تر پښو لاندې سوي او پریکړه په بیړه سوي ده. پرویز مشرف چې اوس د شپږ اویا کلونو دی، دا مهال د متحده عرب اماراتو په دوبی شهر کې د جلاوطنۍ شپې ورځې سبا کوي. مشرف چې له 1999 څخه تر 2008 میلادي کال پورې پر پاکستان واکمني وکړه، لومړی پوځي واکمن دی چې د اساسي قانون د ماتولو په تور په پاکستان کې محاکمه کیږي. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند مشر وایي په مرکزی کابینه کې د پرویز مشرف زیات پلویان سته، نو فکر نه کوي چې د مرګ دغه سزا دی عملی سي.
موجوده حکومت
کې د موجوده حکومت په کابینه کې ډیر زیات خلک د مشرف ملګری پاتې شوی دي. په خاص توګه موجوده وزیر داخله د مشرف ډیر نږدې ملګری دي. نو د دې لوجې زما خیال دی چې موجوده حکومت به د بهر هیواد نه د هغه پرواستلو کې دومره دلچسپي نه خي.
پرویز مشرف څو ورځې مخکې له روغتون څخه په یو ویډیوي پیغام کې پر ځان لګیدلې تورونه بیا اساسه بللې دي. خو د پرویز مشرف د مرګ د سزا حکم د بشری حقوقو د ځینو ادارو له ارکلی سره مخامخ شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان کې د جنوبی اسیا د برخې مرستیال مشر عمر ورایچ وویل دا چې ګوري پاکستان له مجازاتو د ځواکمنو جنرالانو د معافیت دود ماتوي یو هڅونکی اقدام دی. پرویز مشرف په 1998 میلادي کال کې د پاکستان د پوځ د مشر په توګه وټاکل شو. هغه یو کال وروسته په خوانی صدر اعظم نواز شریف د یوې کودتا په نتیجه کې له واک څخه وپرځاوه او د پاکستان واکمن سو. مشرف بیا له 2001 څخه تر 2008 میلادي کال پورې د پاکستان ولسمشر سو. مشرف د 2008 میلادي کال د نومبر پر درېمه اساسي قانون تعلیق کړ، هغه اقدام چې د اعتراضونو سبب سو. پرویز مشرف د دې لپاره چې د خپلې ممکنه استیزا مخه ونیسي د 2008 میلادي کال په اگست میاشت کې استعفا وکړه.
پرزو مهمه لاندو خبرونه ته د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي له بغلان ولایت پرته په شپږو ولایتونو کې د رایو د بیا شمیرنې پروسه پرون ناوخته بشپړه شوه. سرپل، بغلان، بدخشان، تخار، فاریاب، پنجشیر او جوزجان هغه ولایتونه چې د افغانستان له نورو ټولو ولایتونو پرته پکې د ثبات او همپالنې ټیم د رایو د بیا شمیرنې مخه نیولې وه. تر هغه مخکې د نورو ولایتونو د رایو بیا شمیرنه بشپړه شوې وه. همدا یک شنبه په یادو ولایتونو کې هم عبدالله عبدالله د رایو له بیا شمیرنې سره موافقه وکړه. په کندوز ښار کې د هاوان د یوې مرمۍ د لګیدو په نتیجه کې شپږ ماشومان ټپیان شوي دي. دغه پیښه د کندوز ښار د باغي امیری په ساحه کې په یو جماعت باندې د هاوان د لګیدو له امله شوې. د غور ولایت چارواکي وایي د غور کابل د لوی لارې د تصفیې پر مهال 55 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیکا والی وایي د مرکز خرنې په ډنډک کلي کې د اول وار لپاره د نجونو ښوونځی جوړیږي. دا هماغه کلی دی چې د میاخان په نوم یو سړی پکې اوسیږي چې د تعلیم په اتل مشهور دی. میاخان هره ورځ خپلې درې لوڼې څه باندې 40 کیلومتره لیرې ښوونځي ته بیایي. د قزاقستان چارواکو تایید کړ چې په مصر کې د سفارت یو کارکوونکی وژل شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د کانګرس وروسته اقدام چې په ارمنستان کې ډلیزه وژنه نسل وژنه بللې د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري پالیسي نه منعکسوي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
د ژوند رنګونه
شکر الله مینوم دی قرغان اوسیدون کې من نوابات ولایت ور مربوطی او بس دا پولی کاروبار کوم بس کبان مبار پیخلو.
څومره وخت کیږي د پولو کاروبار؟
دا یو دوه درې کال کیږي.
پولی څنګه خرڅه؟
پولی بس په ټیمانو په چاپاړو په ټاپ کو په دې شي نه ورکو.
ګرځي څنګه؟
کورونو کې ګرځو بس.
د ورځې به تقریبا څومره کلی لټه؟
یو اندازه ګرځو نو گزارې والا
تقریبا
بس د یو کلی اله ګورونو.
سحر چې روان شویل د خلک بوجه کې در سره څه ټیمی ډبې دی او قوتۍ دی دا څومره وخت نه راټولې کړې دي؟
دا بس سار د سین بغاړه رااله او بس زیاته سره وته بس د سیا غاړه زمان.
او څومره پولې د ورځې خلی؟
بس دا درې سالور کیلو پولې بس.
ها او دغه بدل کې بیا څونه ټیمانو شینه کباړه ټولې؟
بس کباړه او چاپاړې ما پړې بس گزاره کیږي.
تقریبا څونه بد ورځ راځه؟ 4 کیلو باندې.
دا درې 400 روپۍ را ده پاتې کیږي.
کیلو پولې نینی پڅو خلې
90 روپۍ وسه پوسرا کوي. 90
یعنی 400 کیلو چې شوي تقریبا څه کم 400 روپۍ شوي. او څومره د ورځې ته نه جوړې بیا؟
بس دا 800 روپۍ ته جوړېږي. دا 400 کم ته پاتې کیږي. 400 روان لگا
دته سپیکر هم لاسی لا سپیکر در سره پدې کې چغي وای چې پولی والے کباړ راوړی څه وې؟
نه دې کې هم مساله والے پاپړ والے ملایان والے پولی والے ملایان خو نشته وس مخ کې ملایان خرڅه و.
او وس مساله چې خرڅه ورسه
او مساله او پاپړ او دا شي نه راځي.
د دې کې مساله د چې
نه ګولی مساله.
او څومره ماشومان لري؟ کورنۍ غړي څو دي؟
یاره خزه می دوه دی سیبا او ما شومان می دوه دی و می لور دی می زوی دی بس
دوی ما خزه دی څنګه کړی دا
دوی ما خزه دی خاطر کړی بچین می نو
نا پام دی پلو خرڅولو کې دی پیدا کړل کنا بل طریقه دی استعمال کړی دا
نرمال پلو کې څه پیدا کیږي خزه
نا خو تاسو په کورونو ګرځئ په کلو باندې ګرځئ کې دی شي کم زړه به للی در باندې تا به للی وست دی کړی
نا ول هغه سه خدای موږ نه نه کوي بس نه خپل غریبی کوو به دا ډیر شي
پروگرام پای برخی تا اوس با مصطفی صدیقی دویمه خبری مجله وړاندې کړی مهرباني.